دا مشال اړیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیاز او فرخند اسد هر کړي کو په روانه خبرونه کې د قبالی لا کو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیز خبرونه سندري جادوګری هم دا خبرو پاول خبرونه له فرخند اسد
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کی د جنوبی وزیرستان د انګور اډې د مازورانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي ناشته دوام لري په پاکستان کې په تیرو سلیری رښت ساتونو کې د کووډ 19 ناروغي له وجې 55 کسان مشوي او درو اروپای هیوادونو پر تهران غکړې چې د یورانیم او په غنی کولو سره د اټومي تړون خلاف ورزي له خپل پریکړې نه پشاشي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان انګور اډه کلی مازورانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي دوی له 13-15 ورځو راهیسې په انګور اډه کې احتجاجي کیمپ کې ناشته او له حکومت ته د مالی مرستو غوښتنه کوي په احتجاج کې شاوخوا 250 مازوران دي چې د پولیو رنس او ماین چاودنو له وجې مازور شوي دي د انګور اډه مازورانو مشر دین محمد پرون مشال ریډیو ته ول چې په سیمه کې زیاتره خلک ماین چاودنو او جنگ له وجې مازور شوي دي خو حکومت ورسره رامرستانه کوي دوی اول چې مازورانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي خو تر اوسه چارواکي ورته مذاکرات او یا خبرو ته هم ان دي ورغلي دوی دا هم ویل چې باید حکومت مازورانو ته د روزګار تعلیم او د علاج سہولتونه ورکړي بلخو د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر خالد اقبال پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مازورانو جایز غوښتنې بامني چې پکې د روزګار 2% کوټه او 2000 روپو مالی مرسته شامل دي او زیات اکرا چې له احتجاج کوونکو سره به هم رابطه کوي چارواکی وای تیر شپه د میرلی په غدی سیمه کې په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه کې درې کسان مړ شوي وو نور ژوبل دي د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی په ګډون د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو د فبرवरी په 14مه ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې پیخه هغه وخت وشو چې کله په یو کور کې د یو کوټې دننه دغه کسان راغونډ شي وو سلندر لیک کېدو له امله چاودنه وشو او د کوټې چت راپریوتو بلخو د شمالي وزیرستان پولیس وای چې پرون په تحصیل دوسلی کې په غرونو کې د یو هلک مړې موندل شوې ده پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې دغه هلک شلکلن جدون نومېدو چې د درو ورځو راهیسې ورکو د پولیسو په خبره دغه تن وجل شوې ده او د پیخي پلټنې پیل کړې دي په پاکستان کې په تیرو سلیری رښت ساتونو کې د کووډ 19 ناروغي له وجې نور 55 کسان مړ شوي دي په دې سره په هیواد کې له کورونا وایرس د مړو شوو شمیر 12,216 ته رسیدلې ده د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,165 ته رسیدلی په ملک کې په تیر یو ورځ کې د کورونا وایرس 12,025 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له کووډ 19 ناروغۍ نه تر 15,023 زیات کسان بیرته رغیدلی هم دي تاسو مشال رادیو تغوغي د خیبر انتظامی چارواکي وای چې د تورخم دروازه به اوس په اونۍ کې د سلورو ورځو پرځای شپږ ورځې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص وي او یوازې د اتوار په ورځ په بند وي د چارواکو په خبره د داخله چارو وزارت تر امر وروسته د فبرवरी د 12مې راهیسې دغه فیصله عملی شوې ده د تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس لومړی چپې پر مهال د وایرس مخنیوي لپاره په دروازه په تګ راتګ محدودیتونه لګول شي وو وروسته بیا په سپتمبر کې پکې نرمي راوستل شي وو چې په اونۍ کې د سلورو ورځو لپاره د خلاصولو امر شوی وو له ایران سره د اټومي تړون درو اروپایي طاقتور هیوادونو پر تهران ټینګار کړی چې د یورانیم په غنی کولو سره د اټومي تړون خلاف ورزي ل خپلې فیصلې نه پشاشي د فبرवरी په 12مه برتانیا جرمني او فرانس په یو غړ اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ایران باید د تړون د ژمنو د نه عملي د نه منلو په صورت کې ل پایلونه ځان وساتي ځکه چې بیا به ډیر ناوخت شي تر دې یو ورځ مخکې د روس بهرنیو چارو مرستيال وزیر پر ایران غږ کړی وو چې دوی باید زغم وخایي کشي د امریکا نوې اداره د 2015 کال په اټومي تړون کې د بیا شاملې دو پر لارو چارو غور کوي دا تر دې د ما د مشال خبرونه
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کړل کدمر دکو څنګه تاسو په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان له سرحدي سیمې سره آباد د انګور اډې کلی مازوران د خپل حقوقو غوښتنو لپاره د تیرو څلور ورځو راځي په احتجاجي کمپ کې ناشته دانګور اډي مازورانو مشر دین محمد چې په خپل د پولیو رانز باندې اخته دي د جمعې په ورځ مشال لري ویل چې هلته زیاتره خلک د بمی او ماین چاودنو لوجي مازور شبي چې حکومت یې مالی مرسته نه کوي. خو د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر خالد اقبال مشال لري ویلي چې د مازورانو جایزې غوښتنې به پوره شي. تفصیل د اشتیاق مسعود پر رپورت کې اورو چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا جاغونا د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه هغوی مزوران دي چې د تیرې څلور ورځو نه په احتجاجي درنیکشې پلتۍ وهلې دي. په سیمه کښې د جنګ او پولیو مرض نه مزور شوي خلکو د پاره د خپل حقوق غوښتنه کوي. د افغانستان سره په سرحدي کرښې انګور اډا کلي کښې د دوه نیم سوه مزوران مشر دین محمد چې په خپله هم د پولیو مرض نه مزور شوی دی مشال ریډیو ته وایي چې هلته زیات خلک په جنګ شي او په مځکه کښې خوندي د مینو چودنې په واجه مازور شوی دی. خو د پاکستان حکومت بیا هم دوی ته خپل حقوق نه ورکوي.
دلته یوت یوت مزوری دادی د بمبلش مزوری دی چې چالو سینه نشته او د چا پښې نشته د چا سترګې نشته د چا د بدن ټوکړه نشته. 160 کسون لس کسون دي چې په مینه باندې ورکړي دي. داسې کسون دي چې په کورینه کې زنانه دي وړکي ماشومان دي. دا هغه مزوری دي چې په کورینه کې پروته دي. په حکومت ته یې نظر انداز کړي دي. دغه په وجه باندې دی چې شوي دي روزگار تعلیم علاج حکومت سره ډېر کې مینا وشتا په اسکیم کې دا څه وکړي چې مزوري ته دغه څه ورکوي چې دای غریبون خپل د کور ستنه پکړه شي او په بچون باندې د خپل تعلیمي نه کینه څه
کوي. په احتجاجي کمپ کې نوست 15 کولن مزباودین چې په 2018 کال کې په انګوراډا بازار کې په ماین 14 کې دواړه سترګې ضایع شوې دي. مشال ریډیو ته وایي
بابا چولاره پیزه بچلاره د ریډیو د شې سیستم د مونږ نشته بچون چې مو به مرون شي یا دغه د وې د جمع مخازن نه وینم ګرد ور مو بچون ګردي کله په وجه مو تکل بل جمع تک کښنی چنده ټولای او ماته اوسه پر ایواری په امداد نه سره کړای کله نه حکومت اوسه پر مش پښتنه کړي دو نه د مو حالت پښتنه کړي مزوري چې کیم دی وچ مجبور شوی سی په انګور اډه بارډر منم ټینټ لگا ولای دا هیڅ کله د می سره نه فو
عمر خان وایي چې لاس کله مخته په قربنی ماټر ګولا لګېدلې وه چې له امله یې دواړه لاسونه کټ شوي دي او د دغې مزوري په وجه د خپل کور او د ماشومانو خرچا نشه برداشت کولای.
کله په میز په قربنی ماټر ولګېد سره د مو کاټ شول په وخت کښې هغه حکومت هېڅ خبره د میز نه دوار وېدلې او نه د میز سره هېڅ امداد کړی دی. یو بچۍ مشال
ریڈیو چې د انګور اډا مزورانو غوښتنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
کوم جایزې خبرې دي هغه خو ټیک ده هغه 2% کوټه ده هغه کښې امپلایمنټ کښې چې کوم برابري او اوس دا چې کوم 2000 روپۍ اناؤنس کړي دي دا سیزونه دا دی حق دي حکومت ورته هغه کړي دي هغه خو امپلیمنټ کول یا انفورس کول هغه بالکل دی حق دی هغې باندې خبره ورسره کوی چې هغه جایز سیزونه دي رئیس یال ته کې دي څه طریقې سره
انګور اډا د افغانستان سرحدي کرښې سره لګېدلی د پاکستان کلی دی. د مقامي اوسېدونکو په وینا هلته نه سکول شته نه هسپتال او نه د مقامي اوسېدونکو د پاره د کاروبار او روزګار څه موقع شته. د انګور اډا احتجاجي کیمپ کښې نوست مزورون وایي چې د حکومتي شګړو نه پاتې د انګور اډا مزوران ته د حکومت خپل حقوق ورکړي چې د دوی مشکل ژوند کښې لږ څه سهولت ورته جوړ شي. اشتیاق مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
حکومت فروری پر یولسمه تر هغه وروسته د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافي فیصله وکړه چې د فروری پر لسمه په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه ورغلو د سرکاري ملازمینو پر احتجاج وو. دوی غوښتنه کوله چې په هیواد کې ګرانی زیاته شي نو پکار ده چې تنخواګانې دی ورته ورزیات کړل شي. احتجاج کوونکو تر هغه وروسته مظاهره ختم کړه چې حکومت یې غوښتنه ومنله او صوبایي حکومتونو ته یې هم امر ورکړ چې د خپل ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی وکړي. خو احتجاج کوونکو ویل که حکومت پر خپل وعده عمل ونه کړي تر هغه به سخت احتجاج کوي. د اقتصادي چارو پوهان وای د پاکستان معیشت د دې توان نه لري چې د لکونو ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی وکړي، نو په داسې حالاتو کې به یا خو حکومت قرض اخلي او یا به ټیکسونه سیوا کوي چې ورسره به ګراني نور هم زیاته شي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د ټول ملک نه راغلي او سرکاري ملازمینو خپل احتجاجي درنه په دې شرط ختم کړه چې حکومت به په تنخواګانو کې اضافه کوي. هم د فروری په 11 نیټه د نور وفاقي وزیرانو سره په ګډه د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی حکومت الن سات د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې تر د بجټ پوري بوري زیاتواله کوي. فیصله وشو چې موږ به ټول وفاقي ملازمینو ته 25% عبوري تنخواګانې سیوا کوو، او د دې سره سره چې صوبایي تنظیمونه دي نو وزیر اعظم عمران خان اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړل چې د صوبایي ملازمینو مسله ستاسو ده، د دې سره کینی او چې کومه فیصله مونږ کړي تاسو هم دغه شان فیصله وکړي. د یادونې د پټول پاکستان کې تر د 14 لک پوری سرکاري ملازمین دي، او د شماریاتو د ادارې تر مخه په دې کې یوازې د وفاق د ملازمینو شمیره 15,01,255 ده، چې په کې 14,105 د سیکرټریټ ملازمین دي چا چې په دغه احتجاجي درنه کې ګډون لرلو. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان وی دوی خو ګومان نه کوي چې حکومت ورسره کړي لوس پوره کړي، خو که د دوی تنخواګانې زیاتې نه کړي نو د دینه زیات احتجاج به کوي.
حکومت دا چې اوکانو د دینه به زموږ سخت رد عملي او بالکل به طالبندي وي. پاکستان زمون وطن دې زمون سره نقصان خو نشو رسولې. موږ دا نه وایو چې موږ دې ګاډي مات کوو، موږ به کوم دې دفترون ته ور ورته کوو ان شاء الله راکار باندې کوو. خو دا چې هرتال به چې بیا به د 25% پر 100% غوړو د 100% نه بیا کم نه منو. اوس موږ ته ډېر زاري منت حکومت وکړ چې موږ سره بجټ نشته دی او بیرونی کړ دي دي داغه سودونه ورکو دایي قسطونه ورکو په چکر موږ سره فند پیدا شي ان شاء الله تاسو بیا 100% دې کې اوس به 25% باندې گزارو کوي.
پاکستان یو خو د IMF یعنی مالیاتی صندوق نه قرضې اخلي او بل خوا د دې ملازمینو په تنخواګانو کې د زیاتوالي اعلان کړي، نو دا به څنګه ممکن شي چې د ټولو ملازمینو سره دا لوس پوره کړي؟ د دې پوښتنې د جوابولو لپاره چې مو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وی دا وخت د پاکستان اقتصادي حالات سم نه دي او د تیرو وختونو په پرتله د کال په سر سړي سر آمدن هم را کم شوي، او که د دې هیواد اقتصادي حالات هم دغه شان روان وو نو دا به نور هم را کمشي.
حکومت په آیمت نه خو قرض نه، خو ډومیسټک چې کوم د حکومت قرض ده نو هغه سیوا کېږي، ځکه چې حکومت د مخکې نه داوی کلیم دا دی چې موږ سره څه فاینانشل سپیس نشته دی چې موږ داوی په تنخواګانو کې اضافه وکړو. نو ښکاره خبره ده چې کوم اعلان وشو نو دغه اعلان خو کافي او ډېر غټ امام جوړېږي. د هغې لپاره د حکومت سره چې کوم سورس دی نو یا خو دا ده چې هغه ټیکس سیوا کړي چې هغه خپل ریوینیو جنریټ کړي.
دارنګ په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی د ملازمینو د تنخواګانو لپاره به نور ټیکسونه لګوي چې ورسره به ګرانی هم سی واشي.
په ټول ملک داسې تقریبا 16 لک ملازمین دي، داسې داسې 14 لک ملازمین په خیبر پختونخوا کې جوړیږي، او د دوی د سکیل د 1:19 پورې چې دی نو دی کې به دی 25% اوس چې دی نو اضافه کوي، او د دې لپاره به کوم زمون صوبایي ګټه راځي نو پای کې د ټیکس په شکل کې به چې دی نو دا پوره کوي، ځکه چې دا لګي پیسې نه دي، دا په اربونو کې جوړیږي خاص کر په ډیولاپمنٹل سایډ باندې چې دینو دی به کټ لګی، ځکه دینه بغیر ممکن نه ده، نو یقینا چې دی به دغه سایډ ته ځي.
د ټول پاکستان راغلي ملازمینو د فروری په 10 په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکړه او غوښتنه کوله چې د هیواد کې ګرانی ډیره سیوا شوي، نو باید چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې 0.5% زیاتوالی حواله وکړي. بل پلو مشال ریډیو چې د ملازمینو د تنخواګانو په سیوا کولو په اسلام آباد کې د خزانه د وزارت د یو چارواکي سره خبرې وکړي، نو نوموړي د نوم نخ پرولو په شرط وي حکومت د تنخواګانې عبوري سیوا کړي. خو کله چې د بجټ دوران د ادایګۍ د کمیشن فیصله راشي، نو هغه وخت به د دوی د تنخواګانو د فیصدي پته لګي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
دا سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد د فروری پر یولسمه یو بل جج قاضی فائز عیسی ته په دی وجه د وزیر اعظم عمران خان لخوا پارلماني غړو ته د ترقیاتی فندونو جاری کولو د مقدمی اوریدنې د لری کېدو سپارښتنه کړي، چې قاضی فائز عیسی د وزیر اعظم خلاف یو شکایت درج کړي وو او د انصاف تقاضا ده چې نوموړی د وزیر اعظم په حق له د مقدمی اوریدنه ونکړي. دا چې وزیر اعظم الله خوا د پارلماني غړو ته پر اختیار هم فندونه جاری کړل شوی او که داسې شوی وي، نو د قانون له پلوه دا ولی یو بده خبره ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یوې وړوکې دمې وروسته دا وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد د فروری پر یولسمه جسٹس قاضی فائز عیسی د حق مقدمه اوریدنې څخه مانه کړي چې وزیر اعظم عمران خان په مبینه توګه د پارلمان غړو ته ترقیاتی فندونه ورکړي. دا مقدمه د پارلمان غړو ته د ترقیاتی فندونو په اړه وو چې د جنوري پر 28 د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو ډان او دی نیوز راپور ورکړي وو چې وزیر اعظم عمران خان قومي او صوبایي سملي غړو لپاره د 500 میلیون روپو ترقیاتی فنڈونو ورکولو منظوری ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سنت انتخابات د مارچ په 3 مکیږي او د اپوزیشن دوه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي دا سیاسي رشوت ګرځولي. د پیپلز پارټي جنرال سیکرټر فرت الله بابر د جنوري پر 9 ډان ورسپانې ته ویلي وو چې سنت انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دي او په دې موده کې ترقیاتی فنڈونه جاری کول د غندلې وړ دي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسان اقبال د جنوري پر 9 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا له خپل دریځه په شا شوی دی. دویل چې واکمن ګوند ویره لري چې د دوی غړي به د سنت انتخاباتو کې د دوی امیدوارانو ته ووټ ورنکړي، خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د فروری پر 12 مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل. دوی ویل د دوی انتخاباتي منشور کې دا خبره وا چې ترقیاتي فنډونو کار د بلدیاتي ادارو کار دی او د دوی ګوند په خپل دریځ اوس هم ولاړ دی.
مسله زموږ سره دا ده په حال چې زموږ سره کوم چې لوکل ګوند منځ ته چې نیو حلقې جوړیږي الیکشن نه شوي او ای ڈی پی جوړیږي، پی ڈی پی جوړیږي، نو دې کې خو مخکې سپریم کورٹ فیصله ده، اوس پکې سپریم کورٹ فیصله ده چې منیسٹر ڈائریکٹ فنڈ نه ملایږي او البته ای ڈی پی جوړیږي، پی ڈی پی جوړیږي، نو څنګه زموږ خپل علاقو بغي خامخا ایشوې مسلې نو موږ خپلې ټول منشای دغه کوو هغه زوم کوم بلوم کوم کله وشي کله ونه شي، نو دوی شو ډایرکټ چې دې رقم چې ویلې کېږي چې امتیاز منیسټر پیسې ملاویږي، نو هغه پیسې مخکې چې به څنګه ملاویږي هغه نه ملاویږي.
د سپریم کورټ 15 بینچ د دغه ترقیاتي فنډونو ورکولو مقدمه اوریدنه کوله چې پکې جسټس قاضی فائز عیسی هم شامل وو. په اسلام آباد کې د سپریم کورٹ وکیل عبدالرحیم ایڈوکیټ د فروری پر 12 مشال لري ویل چې د قانون له پلوه یو جج شخصي ګټي یا چا سره مسله وي، نو د عین آرټیکل فیر ټرایل یا عادلانه محکمې لارې کې خند جوړوي. د زیات کړه چې د قانون مطابق داسې حالاتو کې بل جج د مقدمه اوریدنه وکړي.
د حکومت خلاف چې کم کیس راتلای شي دی او دی اوریدل شي دوی مجاز دي، دوی سره قانوني لار شته. خو د جسټس قاضي فائز عیسی مسله بدله ده. جسټس قاضي فائز عیسی چې کم د دې خلاف کومه کاروایی وشوه، بیا هغه پر ریسپانس کې چې کم د خصوصاً د موجوده وزیر اعظم خلاف د کم کمپلین کړي وو، نو صرف دغه یو وجه وشوله چې د ته وی جسټس گلزار ورته وی چې تاسو دا کیس ماوروي ولې چې پرې باندې بیا چې کم قانون پوهان دي په قانون پوهیږي چې خلک یا عام چې کم خلک دی هغه بیا دا ګوته وچتوي چې دوی وی چې مطلب دا خو د تاورول نه د پکار دغه کیس.
د پارلمان غړو ته ترقیاتی فنډونو ورکول مقدمه په داس حال کې رامنځته شوه چې د مارچ په 3 د سنت انتخابات کیږي. په دې لړ کې واکمن تحریک انصاف ګوند خپل امیدواران هم نامزد کړي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
په میامار کې په دوه ماونه کې هم مظاهری دوام لري. مظاهره کوونکي د فوج په واک کې د راتلو د منتخب حکومت د ړنګولو او د واکمن ګوند د مشري آنګ سان سوچی په شمول د ګڼو حکومتي غړو د گرفتاری خلاف راوتلی دي. بلخوا د میامار د پلازمینې په شمول یو شمیر نور ښارونو کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فوج مشر د فروری پر 12 ویلي وو دا وار کوتتای له پخوا هغه نه بدله ده. فوج وای دوی په هیواد کې د امن پر ځای کولو لپاره دغه ګامونه پورته کړی دي. نړیوال ټولنې د برما پر فوج غږ کړی چې واک منتخب حکومت ته وسپاري او ټول گرفتار کړل شي کسان ته خوشی کړی. په دې اړه د رایټرز او د امریکا غږ د راپورونو تفصیل فرخند اسد او وړاندې کوي چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
په میانمار چې په خوانی نومې برما د فبروري پر 12 هم پکې په زرګونو خلکو خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. د میانمار ولس په دغه هیواد کې د کودتا د منتخب مشري آنګ سان سوچی او نورو حکومتي غړو د گرفتارولو خلاف راوتلي. په ځینو ښارونو کې د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ تنختو راپورونه هم دي. رویټرز خبري اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې تر مخه د فبروري د لومړۍ راهیسې نږدې 350 کسان نیول شوي دي چې پکې حکومتي غړي د بشري حقوقو کارکونکي مدني فعالان او راهبان شامل دي. دا له هغې وروسته دا چې میانمار پوز د فبروري په لومړۍ نیټه سهار مهال کو دتا وکړه او د چاپو پر مهال د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور الوړپوري غړي گرفتار کړل. له دغه وروسته د میانمار ولس په بلادلو خارونو کې مظاهره پیل کړې. یو مظاهره کوونکی وایي
چکلا جرنل نی و غټلا نو هلا هغه وخرای سي زمغه واد کې د فوج واک دوام لري. دوی د هوا ټول وسایل د خپل غټو لپاره استعمالوي او غواړي چې یوازې د فوج کورنۍ پر ټولو وسایلو قابض وي. دوی د هوا او ولس د پرمختګ لپاره هیڅ نه کوي.
دا وخت میانمار په پلاسمینا، نپتویا، ینګون او نورو ګڼو ښارونو کې په لسکونه زره مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې واک ته د دوی منتخب حکومت ته بیرته ورکړل شي او په واسطه په سیاسي حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي. رویټرز لیکي د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټون کې روانه اونۍ په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته په خصوصي غونډه کې ول. د ځینو ویډیوګانو، عکسونو او راپورونو څخه دوی ته معلومات ترلاسه شوې دي چې د میانمار امنیتي عسكر د مظاهره چانو خلاف په ښکاره توګه وسله استعمالوي او دا د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده. د راپورونو له مخې د جمعې ورځې مظاهره آرام وي، خو د فبروري د لومړۍ نیټې وروسته په دغه ورځ تر ټولو زیات خلک چشمیری لسکونه زره وه په دغو مظاهرو کې برخه واخیسته. د فبروري پر 12 په پلازمینا نپتویا کې د پوز مشر جنرال مین آنګ لینګ وویل پوز یې تل د ولس د حقوقو خیال ساتلی دی.
پوز تل ولس سره دی. ولس په مثال د مور او پلار دی. پوز همیشه د هیواد قانون وای مطابق کار کړی.
جنرال مین د 23,000 قیدیانو د خوشی کولو اعلان هم وکړ. دغه وینا چې د هیواد پر سرکاري میډیا نشر شوه، جنرال مین وویل دا ور کودتا له پخوانیو هغو نه بدل ده. دوی په هیواد کې امن راوستل غواړي او زیات کړه هم د دغه لوجې غواړي چې دغه قیدیان خوشی کړي او د ټولنې خوګړي ترې جوړ کړي. په دغه کې 55 خیر ملکی تنان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو صدارتي فرمان په جاري کولو سره د میانمار د پوس پر هغو غړو بندیزونه لګول شوي چې د اوسنۍ راغلي کودتا مشري یې کوله. ولسمشر بایدن د فبروري پر 12 د دې اقدام د اعلانولو پر مهال د برما پر پوځي جنرالانو ټینګار وکړ چې واک پریږدي او ولسی خواخې ته دې درناوی ورکړي. د ولسمشر بایدن انتظامی د فبروري پر 12 ویلي د میانمار د پوځي واکدارانو خلاف د نورو سختو بندیزونو لګولو امکان هم شته. د نوو بندیزونو له مخې به په امریکا کې د یو ارب ډالرو پانګو ته د برمی جنرالانو د لاسرسي مخه هم ونیول شي. د فبروري پر 12 د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي د ولسمشر بایدن انتظامیه به د میانمار موجوده موقتی ولسمشر او ځینې نور هغه پوځي افسران په تور لیست کې اچوي چې په دغه هیواد کې د منتخب حکومت په ختمولو کې لاس لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي روستو د رادیو د جوړولو لپاره هلي ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په دورشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ یې تر لری واټنه ورسوي. کابل رادیو په 1920 او د پېښور رادیو په 1915 کلونو کې خپل لومړنۍ خپرونې پیل کړې وې. د کابل، پېښور او کوټې ترڅنګ نن د نړۍ له ډېرو ښارونو د پښتنو لپاره رادیوي نشریات کیږي. نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو راپور جوړ کړی چې په شریکې اورو.
کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې نشریات پیل کړو. هغه مهال د نن په شان د ریکارډینګ یا ثبت اوزار نه و، نو خپرونې به ژوندۍ خپرېدې تر دې چې موسیقي به هم په ژوندۍ توګه وړاندې کېدله. پېښور رادیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مهال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه، نو پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. حاجي اسلم خان د پېښور رادیو سره له تیرو 16 لسیزو راهیسې کار کوي. نوموړي مشال رادیو ته ویل چې د مارکونی کمپنۍ دغلته د رادیو پرانیسته کړې وه.
بیا چې کله په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې ریډیو قائم کړی شو، مارکونی کمپنۍ دلته یو ورکوټي ٹرانسمیٹر اولګولو. خو څنګه هغه زمانہ کې په فضا کې چونکی بجلی نه وه، دا نور سیزونه نو، نو د ریډیو دا غږ به تر لری لری پورې رسیدو. تر دې چې کله اسلم خټک چې د پښتونخوا گورنر هم پاتې شوی دی، نو هغه دلته په پېښور کې د دغه ریډیو انچارج ولګېدل. هغه وی چې کله افتتاح شو، نو ما پرنس اف ویلز ته ټلیفون وکړو چې مونږ خو پرانستو که د تلاوت نه، او ورپسې تقریر وشو دلته گورنر وکړو. نو هغه وی راته وی چې مونږ ستاسو غږ دلته ووریدو، مونږ ټول پروګرامونه ووریدل.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیا ډیر وروسته په 1956 کال کې رادیو سټیشن جوړ شو. لیکوال او شاعر عصمت ظهیر وایي د کوټې خلکو د رادیو د خپرونو تود هرکلی کړو. هغه وایي اوس مهال د پښتو خپرونو وخت ډیر کم شوی او د نشت برابر دی، خو یو مهال داسې نه و او د پښتو خپرونو وخت زیات و.
پښتو خپرونه د پاره داسې نږدې کلونو کې 2 کلونه مخکې، مخکې چې دا دورانیه 2 غنټو ته وله. اوس خو چې د کوټې د رادیو څخه د پښتو پر ژبې په د پاره پروګرام په څلورویشتو ساعتونو کې ګسره 1 ساعت خپرېږي. دا د موسیقي شعبه وله، ښه موسیقي به وه، ښه سندرغاړي را دخوله. هغه یې غرقه کړه، ښه بي بي خالا په نامه باندې وه، د اناګو په نامه باندې وه، چش په نامه باندې کدوس دورانی د ډرامې لیکلې. ډېرې خوندورې ډرامې ودې، د اسلامي ډرامې ودې، د پښتنو د دودو د کلتور سره ښه وژه په وژه روان راولو. د کوچي ریډیو مال خلک بس هغه شی نه پرکوي، نو خلک برمی ریډیو ته ترجیح ورکوي.
پښتنو د رادیو سره تل خپل مینه پاللې ده. 60 کلن خانه پردی چې د خیبر درې اوسیدونکي دي او دا مهال په کویت کې ژوند کوي وایي چې کله هم له مسافرۍ وطن ته ځي، خپل خپلوان او دوستان ترې فرمایش کوي چې په سوغات کې دی ورته رادیو راوړي.
رادیوګان خو ډېر خلک غواړي، ویل چې دوی په سیمه کې خو نه دا بجلی میځي، دا سي برق نشته، نو هلته کې خو بس زیات خلک رادیو غږوي. وو کم چې وسم مشهران دی په وطن باندې ناستي، نو زه ما 15 رادیوانم په یو ځای غستی 15 کنه. یو کیسه مغه سرمن غونې وتا وخت وی، دا رادیوان چې کم دی ډیر په خم دی مضبوط وی کنه، او ډیر چلےږي. دا ما 15 مخستی یو تبل 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 تکنه، دا ورکول په خوار ځان وسو پیسان کې متیش ولا. او دا دګدی دا رادیوانم دومره وس لګ لګ جوړیږي کنه، نو ګران دي دلته کې اوس ګران شوی دي.
په بلوچستان کې مشت لیکوال او شاعر شفیق العالم مازوریار پستر ګوسنه ویني او د یارانو مجلسونو ته ځان نشي رسوله، نو ځکه د درش پټکلن عمر په زیاته برخه کې ورسره رادیو ملګری پاتې شوی دا. هغه د خپل شاعری د شهرت کریډیټ هم رادیو ته ورکوي.
ما تقریبا په اول وخت شپږ کال شاعری وکړه، لشپږ کال وروسته هم ما ته دا دغه نو دا درک نه را معلومه دي چې زه شاعر یم که نه یم. خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه راکول شوه چې ما کوم وخت په ریډیو باندې شعر ووایي، زما شعر نشر شو. له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل، او له هغه وخته د مخه شاعری زما سره خوندي هم نه ده چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دی لاغه ورسته شاعری زما خوندي پاته ده.
دا خبر د ملاګورو سیمه شاعر منظر فریادی چې اوس عمر درې کم اتیا کال دی وای د پیښور رادیو سره ډیر یادونه تړلې دي. نو موړې وای د هغه مهال د یاد وړ سندرغاړو سره ډیر نږدې تعلق پاتې شوی او تر دې چې ګلنار بیگم چې ل رادیو نه به هر چا مخ هم نه ولیدل د هغه سره به مخامخ لیدل. په نړۍ کې د هرې ټکنالوژۍ د پرمختګ په شان اوس مهال رادیو هم ډیر پرمختګ کړی. خلک یوازې د پیښور، کوټې او کابل رادیو خبرونو اورېدو ته مجبور نه دي، بلکې د اورېدو لپاره ډیر څه لري.
فیدل کاسترو په 1986 کې زیږیدل او پلار یې د غنوشت من کروندګرو.
نړیوالو رادیوګانو د پښتنو لپاره خبرونه پیل کړي، تر څنګ د اف ام رادیوګانو بازار هم ښه ګرم دی. په اف ام رادیوګانو د خبرونو وړاندې کولو انداز هم بدل شوی. شاکر بیٹھنه د لکی مروت په لکی اف ام اتاتیا رادیو کې آر جی یا د رادیوي خبرونه ویان دي. هغه وای
نن سبا خو نور اف ام نه رااله، اف ام چینل رااله چې ډیر تیز تیز خبري کوي آر جی غان او په هغه شي تیز بي جی ام وی. لکه نن سبا هلکان یا زموږ خويند هغه په ډیر شوق سره آر وی او لکه ډیر خوند ونه خلی. خو دلته موږ کوم لیسنر سره خبرې کوو، هغه ته خويندي کور کار کوي، وزګار نه وي نو انفری لګولې وي کور چار سره سره پروګرام
وای. د هر میوي خپل خوړونکي او مینوال وي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار بیا د اف ام رادیو غانو خبرونه یوازې ځوانانو او انجونو ته زړه راښکون کی غنی او وای
دا غوس خو چې دی دا خدای سي معلومی دي لکه په پروګرامونو کې ملنډي وي او دغه چې کوم په بیکګراوند کې موسیقي ورسره او دغه نتاتان شوخ شوخ خبرې کوي. دا زموږ په سیمه کې ځوانانو او انجونو پرته بل څوک نه اوري. زموږ نارینه دا پروګرامونه لسره اوري نه بالکل ترنه لري کیږي.
دا پیښور رادیو سره تړاو لرونکي حاجی اسلام خان وای د دې باوجود چې په نن زمانه کې د معلوماتو او د تفریح د ترلاسه کولو لپاره نورې ډېرې سرچینې هم موجود دي، خو رادیو نن هم د پرون په شان خپل ځانګړی اهمیت ساتلی دی.
مونږ براشو نن وخت کې د ریډیو چې کوم اهمیت دی، نو غرض مې دا نه چې ریډیو د اولس په ژوند جواک کې یو کوټلې بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت ته ګوري چې په نړۍ کې کوم واقعیات په خوا وشول او که اوس کېږي، نو د سترګو په رپ کې هغه به خلکو ته رسېدل. داسې اره موقع باندې ریډیو یو کردار ادا کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت نه مونږ نه په خوا انکار چا کړی دی نه تي اوس کېږي، ځکه چې ریډیو د خبر رسانه یو اسانه ذریعہ ده.
د ملګرو ملتونو د کلتور سانګې یونسکو د 2011 کال د نومبر په 3 مانیټه د خپل شپږ دیرشم کانفرنس پر مهال اعلان کړو چې هر کال به د فبرورۍ 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
لژمنې سره سم وزرته ونې ځ خبرونه سندرې جادوګری در خبرو. د دې ونې په سندرې جادوګری خبرونه کې د سواد د یو ځوان سندرغاړي عنایت الله د هنر په اړه د هغه خبري او ځینې سندرې اورو. د خبرونه هارون باچا جوړوي.
سلیم شهیز هارون بچا یې مریدونکو تاسو ته د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه راوړي. د دې ونې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوات د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي عنایت الله د هنر پاړه د خبرې او ځینې سندری اورو نوموړی هم د سیمه له ځینو نورو هنرمندانو سره په ګډه د یون په نوم د موسیقۍ خپلې وډله یا بینډ هم لري. عنایت الله یو څه موده په امریکا کې هم پاتې شوی د هغه ځای له هنرمندانو سره یې کتلي او پښتو سندرې ور اورولې دي. موږ به هم اول دا سندره او وروسته خبرې واورو.
زان اخلم انتقام پلمند ترش پوکے زان اخلم انتقام سحر مڑ شم بے اختیارا راجوان دے شم ماخام سحر مڑ شم بے اختیارا راجوان دے شم ماخام پلمند ترش پوکے نندارا پٹول جہان نندارا پٹول جہان مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم کتاب دا ہر امام سحر مڑ شم بے اختیارا راجوان دے شم ماخام بلمند تورش پوکے ستندروانیم لکس بین ستندروانیم ملا علم ننجام سحر مڑ شم بے اختیارا راجوان دے شم ماخام بلمند تورش پوکے
عنایت الله په غږمو سندره واورېدا دی په سواد کې د خپل کلی کورنۍ او د سکول او کالج د خپلو زده کړو په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي چې د خپلو زده کړو پر مهال ورته د خپل هنري استعداد رابرسېر کولو فرصتونه برابر شول چې په خبره یې د ته حوصله او ډاډ ورکړ.
زما پیدایش چې دی د یو وړې کې شانتي ټاون دی یا یو کلی دی خوازه خیله هلته شوی دی. زما والد صاحب چې هغه د یو پرائمری سکول گورنمنٹ پرائمری سکول هیډ ماسټر وو په کال 1994 کې د هغه ډیتو شو د کینسر د وجه. بیا د هغې نه پس چې زمونږ تعلیمی کم مرحله چې بیا غلګ ډیسټرب شو نو زه بیا رالم یو خپل کور فاونډیشن په نوم باندې یو یتیم خانه ده او د لسمه پورې ما په هغې کې سبق وې. په دې دوران کې چې زما ګرومینګ الریډي زیات زبردست شو مختلف ملکونو ته زه لاړم د هغې ادارې نه. بیا د ډیګری کالج نه ما ایف ایس سی وکړه او بیا چې دی په 2012 نه د 16 پورې زما د بی ایس ډیګری وه په زوالوجي کې. د هغې په دوران کې زه بیا امریکې ته لاړم او د پښتو د میوزیک چې مې دی هلته هم پور پر چار کو او ادا غونه می چکن ویسترن میوزیک ته اغه می ته است کړه وکړه. بیا می خپل بینډ جوړ کو 2016 کې د یون پنوم باندې.
وی آر یون بینډ فرام سواز ال دی وی فرام کی پی کی هیر ٹو پرفارم دی کلاسیکل میوزیک سم کائنڈ اف ٹریکس فیوژنز چاپ تلک سب چھ
د خپل سکول د ملګرو استادانو ترڅنګ د سیمې ځینو شاعرانو او فرهنګیانو د سندرې ویلو ته هڅولې ده. د موسیقۍ یو استاد هم را پیژني چې په منګور کې به ځوانانو ته موسیقي پخوله. عنایت زیاتوي د پښتو موسیقۍ په اړه د خپلې پوهې زیاتولو لپاره د سیمې د نومیالیو او سندرغاړو سندرې نه یوازې اورېدلې بلکې پر هغوی مشک هم کړی دی.
د سرکاري سکول دور نه زما دا خواهش و چې ما کاش ما دسی په جلسو کې یا په کراوډ کې ما سنگینګ ول شي خو هغه همت نه راتلو. خپل کور فاونډیشن ته کله زلا رالم یو شپه سیمنګ هاستل کې کمره کې مرګري ناست نو ما کې یو نظم شانتي وي کلیوال یو فوک نظم د هغې چې دی بیا زما یو ټیچر ته چا خبر ورکو هغه بیا زه ورو راوچت کړم. خو بیا چې دی ډیر خلکو زما په ژوند کې ډیر غټ رول پلی کړی. په 2003 کې بیا ما د دې علاقې یو شیرجان استاد دی ډیر بهترین استاد او لایو پرفارمنس پکې انتهایی ښه پوهه لرله. هغه سره زما ناسته پاسته شو هغه سره ما د ملي نغمو یو البم ریکارډ کړو. هغه چې ما ریکارډ کړو نو هغه ته ډیر زیات اپریسیشن میلاو شو اسپیشلی عثمان الاسیار صاحب هغه بیا زه آن بورډ واغستم. قیس حنیف قیس صاحب د دې علاقې شاعر دی او زما والد صاحب ښه ملګری و نو هغه زما سره ملاقات شو. عباسین یوسف زید دی خلکو سره چې کله زما ملاقات شو دوی زه ډیر زیات اپریشیټ کړم. بیا چې دی زما په دې وسنۍ میوزیک په ایکسپلوریشن کې د ټون لګټ لاست چې دی د عثمان الاسیار صاحب دی چې کله دولسم وکړو نو هغه زه راغوښتم خپل ځای ته او ما ته وی چې تخ موسیقی ته راځي خو تیاری ډیر زیات ضروری ده. نو هغه ما ته یو یو اس بی کې سانګز راکړل تقریبا 1200 غانې او هغه 1200 غانو ته زده اف اس سی په ټوټل دورانیه کې به هر شپه زناست ما به هغه اورېدلې. په هغه کې د استاد ناشنا صاحب کلام نو د استاد ولمیر صاحب استاد بلتون استاد شاولی صاحب استاد خیال محمد صاحب او هغه چې کړه ما اورېدل نو زه بیا لږ شانتي تذبذب کار شوم چې زما خپل پہچان غو نه جوړیږي لکه ما ته مسله بیا چې دې زما چې د خپورا ګرومینګ پدې کې دا وشو چې ما خپل چکل بینډ کریئیټ کو نو زما مرګري ماشاءالله غا زما نه ډیر قابلیت دي ډیر زیات تکړه دي په میوزیک کې. سنان محبوب شو سجاول خان شو حمزه خان زما سره ګیټارست نو ما بیا دا غو نه ډیر زیات عزت کړو. ستاسو هی
ستاسو عشق پدې کتاب کې غزلو کتاب کے غزلوں نرا نہیں چھو استاد خولی ماں دے کتاب کے غزلوں نرا لہیر شو
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د سوات د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي عنایت الله خبرې او دغه سندرې اوري. نوموړی وایي د هڅه کړې چې د سندرې ویلو یو ځانګړی انداز ولري او د پښتني ادب بیلابیل اصناف له ماډرن سازونو سره ووایي. د عنایت په وینا د استاد په لاهور کې هم لري او په خپلو کمپوزونو سلا مشوره ورسره کوي.
ماته اکچولی پاول کې خو رات بالکل تیار وا او خوشاله پدې هم ما سر چې ما خپل یو انداز سره صحه د پوره جوړ کو او هغه می مطلب ایکسپلور کو. خو بیا ما د سدي سي سټوډنټس راغلل مرګري او هغه چې کوم ریمارکس ما ور د نصر ما د افیل شو چې او زما د کوم انداز سي د اوس خلک پیژني. بل پوائنٹ دار سر چې زمو سره ټپا بهترین یو یونیک صنف ده. به زمو سره غزل ده, زمو سره پکې سندرا چاربیتا, د دین علاوه فوک چې سمره هم غانی دي زمونږ علاقائی. خو پښتانه بیا پتا نشته چې په سوه زبانه د ماډرن میوزیک نه دوی لک شانتی کچ کچا هټ شانتی ده. نو زه مې چې دا ختم شي زه پکې خپل کنټریبیوشن کوم. ما په فوک کې بیا چې کوم ده نو په فوک کې کوم مشهوري غانی چې دا ما مختلف فیوژنز تیار کړی دي نو هغه هم ډیر زیات خلکو خوښ کړو, سپیشلی دا غي اوریدونکو زیات ایجوکیټډ خلک. زه چونکه دلته په یو پرایویټ اداره کې په جاب باندې یم, ادروایز موږ مطلب وس پلاننګ دا ده چې روان دي مختلف سطح باندې ریهرسلز روان دي. بل الله خوش قسمتی زموږ دا سر چې موږ سکه لازم موږ سلیکشن شو کوک سټوډیو کې. خو دا هغه کې بیا د سې حساب شو چې د کووډ 19 د وجه اغا پرفارمنسز لیمیټډ شو. 10 پرفارمنسز سکاله کوک سټوډیو ریلیز کې هغه هم د لاهور او د کراچي چې کوم میوزیشنز یا هو زما یو استاد دے محمد اعزاز اغه د کلکتا نا میوزیک ویل دے د انډیا نا تاغه چکم ټیچر دے نو اغه پندیت اجای چکربورتی دے د انډیا ډیر بهترین استاد دے. نو زما بیا چې د اعزاز زما استاد دے نو زامو من خپل چکلا کمپوزیشن وکم نو هغه ته زولې گم په وایس فارم کې هغه ته زوم تاسو دا وګورئ چې تا په تال او په ربط باندې صحیح دی کنه ده داغه ماته دا و چې په دې تال کې دی او په دې فرض کې دی فارم ته اورل نو خبري به دا هغه نه پس مونږ چې کله به پرې مر پریکټیس کو نو د راګ ایکسپلوریشن کیږي
کل خپل ځان خرڅوي کور کلی کوسه خرڅوي کل خپل ځان خرڅوي کور کلی کوسه خرڅوي ژوند دنیا ختم کړو خپل مړی ادیره خرڅوي ژوند دنیا ختم کړو خپل مړی ادیره خرڅوي لخپل ځان خرڅوي هو چھپ غنم پیسے الس پل جرگے خرسوی چھپ غنم پیسے الس پل جرگے خرسوی جون دنیا ختم کڑو پل مڑے ادیرے خرسوی کل پل زان خرسوی ہو منگنند احمد شاہ بابا کسے خرسوی منگنند احمد شاہ بابا کسے خرسوی جون دنیا ختم کڑو پل مڑے ادیرے خرسوی کل پل زان خرسوی ہو
د سوات عنایت الله وای د استاد مهدی حسن له یو شاګرد سره هم لیدلی هغه ته د استاد یو غزل ویلې او شاباسه ترلاسه کړې ده عنایت الله البته د موسیقي هنر په اړه د ډېرې پښتنو له نظره خوښ نه ده دغه په خبره یو وخت یې خپل کشر رور او ماماګان د سندرو خلاف ورته دریدلی ول
زما اکچولی ملاقات شو د استاد غلام آباد سره دی حسن استاد شاگرد دی چې کله ما دا غو غزل وینم هغه ډیر زیات انکرج کړم زه ما دا یو خبر وکړ زه حق ایران شوم هغه ما ته وی چې د خان صاحب ټایټل چې دی پنجابیانو ته یا هندستانیانو ته هغه په دې ملایوي کې چې په ډیر مهنت وکړي ډیر خلک فتح کین داغه نه پسته ملایوي اتاس خو پیدایشی خان صاحب یې زه خبردار چې د قندهار پښتنو د هندستان هندو خرانو ته میوزیک ټیچ کړي ماغوی چې پښتانه ډیر زیات کیپیبل خلک ته ازما مور سید د سر ازما نیکا انتهایی بهترین باعمله او بهترین عالمو موسیقی دی ټیک تا چې فرس ک خلک وای چې دا قابل اعتراض د زما نیکا ما ته خبر یو کول چې را ته به حیاي مکو ته فحاشي مو پروموټ کو ته چې د نشه مو پروموټ کو نو بس ټیک ته صحیح ده داغه نه پس چې د خلک د سیدی چې ازما ما ماګان وسوم د دینی غرانه سره تعلق لري نو هغه ته د شیطانۍ په لحاظ سره خبر ورسی کنه چې تاسو نو بیا ماده په کور کې زیات ریزیسټنس دومره مسلې بیا ورځ موږ روټې ته ناستو نو د محلي خلکو زما کشر رور ته دومره خبرې کړي چې زما خپل رور ماده په کور کې زه چې تاسو خپل رور وینم زه شرمېږم هغه روټې زما په دې حالت کې ودرې ده زما مور خیر ما ته بیا تسلی راکړه چې د ماشوم دې د خبرو په انداز نه پوهیږي. ما نه زه په دننه نه یم خفا، خو دا کم خلک چې دته وای نو آیا چې کله زه مجبورم دا خلک وو یا دې خلکو سفلاحي کار د دې معاشره لپاره کړی، نو که فرض کړی یو دوی په ما احسان نو بیا بالکل دوی حق لري چې دوی ماته ووایي. او څنکه زه خو ښار کې اوسېږم سر، نو ماته د ډېر وخت نه دا مسلې نشته، البته کلو کلو سایډ ته یي.
عنایت الله زیاتوی له خپل بینډ سره د ټول پاکستان په کچ د سندرو په سیالیو کې هم برخه اخیستې او انعامونه یې ګټلې دي. د نوموړي په خبره په سوات کې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته یې د سیمې ځوانانو ته د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږولو د زده کړو یو پروګرام هم پیل کړی دی.
د سرینا سارنګي سټار په پوره پاکستان کې د یو میوزیک کانټیسټ دی، هغه ته مختلف بینډز اپلای وکي او بیا کوم وینر دی هغه دا غو یو ټریک پروډوس کوي. نو په هغه کال ټاپ 3 وینرز شون پای کې مونږ هم دا بیا مونږ ته یو ټریک ریکارډ کو. فی الحال خو سر دا تیر دو کالونه مونږ په خپل دیسه خو مطلب دیسه پرابلمز کې رالو چې مونږ هغه کانسرټس ته جوړ نشو. البته دینه مخ کې کورټس مونږ کړیو، خو بیا ما دیسه فیل شو چې لا مونږ پراپر لیار نیو، زمونږ کمپوزیشن سیده هغه لګ سر هغه لګ اندازه دی لګ تفتی لګ ګران دی، نو هغه دیسه ډایرک بغیر د تیاری نه لایو طرف ته تلل نو ډېر لږ مشکل وي. بیا ما چې په دې دوران کې خپل بینډ ممبرز ته تاسو خپل پرفارمنسز انډیویجولي جاری وساتئ، زه به لږ فیس دیسي ته لاړ شم چې زه به لږ تیاری نور وکم، کمپوزیشنز به لږ تیار کړم. نو په یو په تیاری کې چې نو ما بیا غنی خان او حمزه شینواری او د دوی چې کوم کلامونه دي هغه ما راوچت کړو. بل لري سره سره زما په خپل د پی ایم ایس امتحانونو زه صبح نه زما خیال لسه تقریبا 25-30,000 خلکو اپلای کړی و، صرف 1200 کسان پکې پاس شو. با 1200 کې زوم زه چې کوم پرایویټ اداره کې هم نو هغه ته ما لاغو سره امریکن سټیم ایجوکیشن دی، نو په هغه کې ساينس او روبوټکس تا هم دي، هغه ته پکې آرټس هم انکلوډ کړي. زه د دې علاقې خلکو لپاره د ګیټار د رباب د تبلې دا کلاسز استادان مې ورته سلیکټ کړي. زه اکثر مرګرو ته دا خبره کوم چې ادب د ژوند سلیقه خی خلکو ته د آرټ او د فن اجرا چې در سره ډېر زیاته ضروری ده.
اوریدونکو په سندری جادوګر خبرونه کې مو دا اونۍ د سوات د یو ځوان سندرغاړي عنایت الله د هنري کارونو په اړه د خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه.
سوز دمینے میں کلم کلم را پاروی، ولولی میں دم پدم پدم را پاروی، ولولی میں دم پدم پدم را پاروی، سوز دمینے میں کلم کلم را پاروی. تصور کا ہر سو تڑم پپڑو، 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 دزڑ سوے دستر گنم نم را پاروی، دزڑ سوے دستر گنم نم را پاروی، ولولی میں دم پدم پدم را پاروی، سوز دمینے میں کلم کلم را پاروی. ایسا سچ میں پسبر غلباشی، ایسا سچ میں پسبر غلباشی، ایسا سچ میں پسبر غلباشی، جامی عقل جنون سم سم را پاروی،
بیا می عقل جنون سم سم را پاروی ولولی می دم پدم پدم را پاروی ولولی می دم پدم پدم را پاروی سوز دمینے میں قلم کا